Tırşne Osmanlandi.
نو او قدرمنو اوریدونکو السلام علیکم د ترشنا اسمان لاندې خبرونه ته مو زه اسمت ساروان هرکلی کوم. د لوی اختر په درشل کې د دې اختر سورزه مخ کې په افغانستان کې د کانګو ناروغي د خبرې دوه پاړه اندیشتی څرګند شوی چې لا همشته د طالبانو د امیر روغتیا وزارت ویاند شرافت زمان په وینا د روان میلادي کال په لومړیو پنځو میاشتو کې په افغانستان کې د کانګو د طبي تر 200 ډیری پیښې ثبت شوې او شپږتنه د دې ناروغۍ له کبله مړه شوي دي. د طالبانو د حکومت د امیر روغتیا وزارت دغو اندیشنو ته په پام د عامه پوهاوي د کمپاین د پیلولو خبر ورکړی. د روغتیا نړیوال سازمان هم د جون په 12مه په یوه راپور کې وویل چې په تیرو وونیو کې په افغانستان کې د کانګو د طبي په ناروغۍ د اخته ناروغانو په شمیر کې زیاتوالی راغلی او لا هم په زیاتېدو دی. دغه سازمان ویلی چې د روان 2023 میلادي کال لپاره تر اوسه په مجموعي ډول د کانګو د طبي 968 مشکوکې پیښې په ټول هیواد کې ثبت شوې دي چې د تیرو دریو کلونو له اوسط څخه ای سش کال شمیر ډیر زیات دی. د امیر روغتیا وزارت وایي چې د محیطي روغتیا د ارزونې او څارنې ریاست ټیمونه د کانګو ناروغۍ د خپرېدو د مخنیوي په اړه قصابانو ته د لارښوونې لپاره استولې دي. همدارس په کونړ کې په سلګونو څارویو د کانګو ناروغۍ د مخنیوي لپاره درمل پاشل شوي دي. په مسلخونو او قصابیو کې بروشرونه نصب شوي او په هغو کې لارښوونې لیکل شوي دي. د کانګو ناروغۍ ویروس په ګڼو اهلی او وحشي څارویو کې ځای نیسي او وده کوي او تر ډېره حده هغه کسان ورباندې اخته کیږي چې له څارویو سره یې سروکار وي. په لوی اختر کې له څارویو سره د خلکو سروکار زیاتیږي. هغه څاروي چې دا ویروس ولري یوازې په کلیو کې نه پاتې کیږي، ځکه چې شاریان هم قرباني کوي. د قربانۍ په محل کومو روغتیایي تدابیرو ته پام لازم دی؟ د نورو کومو ناروغیو د خپرېدو امکان شته؟ څنګه ترې ځان وساتو؟ په دې خپرونه کې له خپلو درنو میلمنو سره په خبرې کوو. زموږ میلمانه دي ډاکټر نجیب زاخیلوال، ډاکټر کمال اسماعیل، همدارس پوهنیار ډاکټر هدایت الله حبیبي چې د عمومي داخلي متخصص دی، او ډاکټر نصیر احمد احسانمن د افغانستان د ویترنرانو د اتحادیې رئیس. لومړی ډاکټر صاحب زاخیلوال، مخکې تر دې چې پر نورو ناروغیو چې احتمال لري په اختر کې ډیری وي، ځکه چې دا اختر کې خلک قرباني کوي، غوښې پریمانه دي، اول د کانګو د ناروغۍ په اړه زموږ اوریدونکو ته ووایه چې دا څه وړ ناروغي ده.
السلام علیکم درناوی. د کانګو ناروغي لکه څنګه چې تا د خبرو په جریان کې وویل یو ویروسي ناروغي ده. عموما د یو ویروس له لوري چې دا د حیواناتو څخه انسان ته انتقالیږي، یا د حیوان په واسطه یا ځینې نور حشرات دي داغي په واسطه هم د انسانانو ته انتقالیږي. دغه ویروس چې دی د نیرو ویروس په نام باندې یادیږي. دغه ناروغي چې ده عموما د مکمل نوم چې دی کریمن کانګو هیموریج فیبر ورته وایي، یا د وینه راتلل په دې ناروغۍ کې یو ډېر عام دغه دی نښه ده. نو په دې خاطر ورته د وینه راتللو ناروغۍ هم وایي. دا ناروغي چې دا په دغه اواخرو کې په دې منځني ختیځ او منځني آسیا او لری آسیا کې ډېره زیاته شوې ده. نو په دې خاطر باندې کابل په افغانستان کې چې دی هم په لومړی کیس چې په افغانستان کې ثبت شوی دی په 1998 کې ثبت شو، بیا د 1998 نه را په دې خوا چون په افغانستان کې یو منظم روغتیایي سیستم نه و، دا بیا تر 2000 پورې د کم کیس راپور نه دی ورکړل شوی، نه د نړیوال روغتیایي سازمان او نه هم نور خلکو. بلاخره بیا په 2000 نه اخوا چې بیا په مسلسل ډول باندې په افغانستان کې د کانګو د ناروغۍ راپور ورکول شوی دی. په دغه ناروغي کې چې دی ما څنګه چې وویلې سرچرخي، کم خونی، وینې راتلل د پوزې نه، د وریو وینې کېدل په ساده شکل، داخلي وینه داخل کې د انسانانو، خدا چې په هر ډول باندې دا ناروغي یو ویروسي ناروغي ده او په ډېره اسانه باندې د انسانانو په ډېره کمه غلط فهمي باندې انسانانو د مړینې سبب ګرځي.
بله صاحب، ډېره زیاته مننه ډاکټر صاحب تاسې په دې موضوع خبرې وکړې. خو تر بل هر وخت فکر نه کوئ چې اوس شرایط لا ورته مساعد لوي خو دا ناروغي خپره شوې ده، له بلې خوا اختر پر روان دی او خلک قربانۍ کوي، خطر لا زیات دی، نو خلک باید څه وکړي؟
هو دغه ناروغي چې کوم علمي ژورنالونه دي او دا وی د راپورونو په عموم کې د پاکستان، هند، افغانستان، ایران دغه سیمې چې دي، چې دا تقریبا زمونږ غونډیان دي، په کزه د ویرولوژي د ژورنال د غره واخلم یو مقاله چې په هغه کې په واضح الفاظ لیکلي چې دا ناروغي چې د جون نه تر سپتمبر میاشت پورې ډیره سرایت کوي، نو سکل اختر هم چې د جون په میاشت کې راغلی دی او د جون نو وروسته بیا دا دی چې ورپسې بیا اکتوبر، جون، جولای، سپتمبر، یعنی درې جون، جولای، اګست او سپتمبر، یعنی څلور میاشتې تقریبا دا ناروغي په افغان د سرایت هغه شدیده سیزن یا وخت دی د خپرېدلو. نو که دا یوازې دا نه چې د دې ناروغي په دغه بل زمنګ بل دا دغه چې دی دلته خاص تدابیر دادی چې دا سیده قربانی اسلامي حکم دی، خو بدبختي داره چې مونږ همیشه ځینې عبادت د دې لپاره نه کوو چې دا د خدای له طرفه راغلي دي او مونږ پر زمنګ ځینې عبادت د دې لپاره کوو چې اواز په کولنه کې ځان وخوي چې ولا پلانې چې دی ښه حاجي صاحب دی، ښه قربانی کوي، ښه لمونځ کوي، ښه زکات ورکوي. زمنګ ټول عبادتونه په اکثریت وخت کې په اکثریت د خلکو کې همدغه مشکل دی. زره دی وشي خو ولې زره دی خلاف چې کوم ډول باندې په افغانستان کې قرباني کیږي که دا هر حکومت ما دا مطلقا بند کی، ځکه که تاسو لک شاته لاړ شي او منګه د سعودي عربستان د وزارت صحت راپور وګورو، هغه په مسلسل ډول باندې په هر کال باندې کوشش کوي چې هغه خلکو ته اجازه ورنه کړي چې په خپل لاس غواړي قرباني وکړي او دا وی پیسې واخلي او وی هغه ته قرباني کوي، هغه ته یو تایید ورکړي چې موږ سره بار قرباني وکړه. منګ هم باید په یو شکل داشتالو ز دا و همیشه په دې تبابت په برخه کې یو خبره کوم، په دې پښتنو کې یو متل دی وای چې بلازي په غریبه پلیزم نه، بلا په غریبک نه ولګي، غریبک په خپل پر ځان راغورځي د زنی حماقتونو د وجنه، د زنی بیسوري او لوجنه، د زنی ناپهمی او د وجنه. ډاکټر صاحبان ورته لګي وی چې دا غوی خدای موساتی زړه دلته خبره چاروان صاحب لګه پسغر د حکم خدای هیڅوک نه ساتي، دا خبره بالکل د ذهن نه وباسي، ځکه خدای واضح په قران کې ویل ان الله لا یغیر ما بقوم حتى یغیر ما بانفسهم، خدای هیڅ تا نه ساتي د دې ناروغي نه تر څو په خپل ځان ونه ساتي. ولما زمانه خبره اوري په دې خبره کې خدای هیڅ کنن په چا باندې شطر نه چې دا ویروس چاته ورنشي، خدای دې ریش مسئول نه دی، د دې لپاره انسان ته عقل ورکول شوی دی، په خپل د تبابت راغلي، علم راغلي، دا مسائل راغلي دي. ډاکټر صاحبان لګي ورسره ورځ خبرې کوي، دا دې هم دي ټول ډاکټران دي، مسلمانان دي، دې پر ټول نزاکتونه باندې کويږي، تبابت باندې چې سروان صاحب کېږي زړه آزاري راډیو لاري دا ټول خلکو باندې قرباني په غلط الله روانه ده، د ثواب نه عذاب ډیر دی، د ثواب نه مشکلات ډیر دی، هم صحیح هم نور هم ټولنې ته چټلی وګوره، سړک په سر غواره روانه کړی، الاله کړی ویني رواني
همدغه پښتنه من غوښتل چې درنه وکړم لږ وروسته ور به شو چې دا پښتنه چې نو څه ډول خلک قرباني وکړي باید کوم شان په نظر کې ونیسي. لومړی به حبیبي صاحب ته ورشو. حبیبي صاحب ګوندې ستاسو خبرې واورېدای شو که تاسو د دې ناروغي دی کانګو د ناروغي په نخو خبرې وکړي چې خلک خبر نه وي چې خبر شي.
سلام دې ورسې کې سروان صاحب تاسو ته، زخیروال صاحب ته، ټول اوریدونکو ته. کانګو یو لکه چې زخیروال صاحب اشاره ورته وکړه، دا یو ډیر وژونکی ناروغي ده چې اکثر اوقات ناروغانو ته وینه بهیدنه پیدا کیږي، خو په دې ناروغي کې تر ټولو د مخه مریض ته ډیره شدیده تبه پیدا کیږي. معمولا اعراض او علائم کله رامنځته کیږي اول باید په دې باندې پوه شو. کانګو ناروغي په مختلف اشکال باندې انسانانو ته انتقال پیدا کوي. لومړی دا چې کیدای شي انتقال یو انسان بل انسان ته پیدا شي. کچیر یو کس د بل انسان نه چې په هغه په کانګو ناروغي باندې اخته شوی ده دغه لوینې سره په تماس کې سي یا د بدن له نور افرازاتو سره په تماس کې سي معمولا درې اله 15 ورځې بعد په دې ملوث شخص کې اعراض او علائم پیدا کیږي. او کچیر لکه زغیر واسم چې اشاره وکړه هغه حشرات کوم ټیک ورته ویل کیږي هغه د دې ناروغي د انتقال سبب وګرځي نو بیا په دوه لاره درې ورځو کې په ملوث شخص کې اعراض او علائم پیدا کیږي. چې په دې ناروغانو کې اول تبه پیدا کیږي تبه ډیر شدید تبه وي ورسره د ځان درد پیدا کیږي. په ناروغانو کې سردردی ناروغانو ته پیدا کیږي د غاړې درد او شخواله په ناروغانو کې موجود وي. له دې سره علاوه دغه ناروغان معمولا له رڼا سره ډیر زیات حساسیت پیدا کوي په سترګو کې سروالی پیدا کیږي او له دې سره چې کله یو ورځ یا دوه ورځې په ناروغۍ باندې تیریږي په جلد کې یو رقم لکې یا سروالی پیدا کیږي او د ورځ په تیریدو سره که چیرې ناروغۍ په شدت خواته دوام مومي په دې ناروغانو کې معمولا وینه بهیدنه پیدا کیږي. له پزې نه به وینه راځي وریو کې وینه بهیدنه شروع کیږي. علاوه له دې څخه معمولا ناروغانو ته اسهالات پیدا کیږي د ګیډې درد پیدا کیږي ناروغانو ته او که چیرې ناروغۍ باندې درې یا څلور ورځې تیریږي په دې ناروغانو کې موږ ورته ملټي اورګن فیلیر یا د وجود مختلفو غړو ناکامېدل یا فیلنګ رامنځته کیږي چې په هغه کې خپله په پښتورګو کې پښتورګي عدم کفایت سره مخامخ کیږي. تنفسي سیستم کې د عدم کفایت سره مخامخ شي ناروغانو کې ساه بندي رامنځته کیږي. نو دا معمولا په هغه حالاتو کې ده چې ناروغي ډېر پرمختللی اوسي. معمولا په کانګو ناروغي کې مړینه رامنځته کیږي. بدبختانه په دویم هفته په شروع کې معمولا ناروغانو کې د مړینې سبب کیږي او د یادونې وړ ده چې معمولا کانګو ناروغي که څوک پیښته کیږي تقریبا د دې وفات بدبختانه 40% کانګو ناروغي د وفات یا د مړینې سبب کیدای شي. چې موږ بدبختانه وایم سروان چې موږ معمولا په شبخانو کې زب خپل په پایسیو کې اکثرا کار کوم. بدبختانه د اختل تیریدو نه وروسته موږ ډیر زیات واقعیت موجود وي چې ناروغان مراجعه کوي او اکثرا ناروغان چې مراجعه کوي هغه په مرحله کې وي چې اکثرا ناروغان وینه بهیدنه لري او اکثرا ناروغان کې د پښتورګو یا د تنفسي سیستم عدم کفایت رامنځته شوی وي ناروغان سره.
حبیبی صاحب بیرته به تاسو ته در وګرځو. تاسو مخکې ویل چې په کوم شکل سره چې زموږ خلک قربانی کوي دا صحیح نه ده، نو په کومه طریقه وکي زموږ په وطن وکي خو دومره مسلخونه هم نشته که په هر شار کې یو یا دوه وي، شاید په ځینو کې یو یا دوه هم نه وي، نو په څه شکل سره قربانی وکي چې له ناروغي خلک خوندي وي؟
ساروان صاحب لکه مخکې چې زاخلوال صاحب اشاره وکړه، موږ د دغه ناروغۍ د مخنیوي لپاره یا د وقایې لپاره څو لارې لرو. لکه څنګه چې د یادونې وړ دا چې دغه ناروغۍ په یو حالت کې کېدای شي چې لوی انسان څخه بل انسان ته سرایت وکړي، په بل حالت کې کېدای شي لکه کوم دغه حشره چې دغه حشره کولی شي چې دغه ناروغۍ حیوانات ته انتقال کړي او له حیواناتو څخه انسانانو ته انتقالیږي. وس چون بحث د اختر بحث ده او د قربانی مسله ده، نو معمولا په قربانی کې دغه وایرس له حیواناتو څخه انسانانو ته انتقالیږي. وس دا چې څنګه کولای شو معیاري مناسب لار دې ته برابر کړو چې موږ وکولای شو چې دغه وایرس انتقال را کم کړو، د دې لپاره زموږ توصیه ټول هیوادوالو ته چې دغه برخه قربانی کې برخه اخلي یا ټول ورونه قصابان ده شان چې دي د خلکو دا توصیه ده چې اول خو له ډسکشن باید استفاده وسی. بالکل د ډسکشن استفاده بالکل اړین ده کولای شي دغه انتقال نه مخنیوي وي. دویم د دې لپاره معمولا مخصوص چپنونه دي، پلاستیکی چپنونه دي، د قربانی په وخت کې باید له غسخه استفاده وسی. دریمه مهمه خبره ده چې معمولا اگر چې د دې وایرس انتقالونکي حشرات دا یا ټیکټ دا هغه اکثرا په پوسټه کې کې یا په کالی کې ځان نخلوي، نو کتابی توصیه دی خلکو ته دا شاید چې معمولا هغه چپانونو یا لباسونو څخه د قربانۍ وخت کې استفاده وشي چې هغه ډیر تیز رنگ ولري چې په اسانه وسو کولای دا تشخیص یا معلومه شي چې دغه حشره په کالی باندې چسپیدلای چې هغه باید موږ ته سي لری کو. دویمه خبره د مخنیوي سروان صاحب دا ده چې د انسان څخه انسان ته موږ او تاسو څنګه کولای شو چې د دې وایرس انتقال مخنیوی کو او دا هم ډیر مهمه ده. اکثره واقعیت مونږ ته د اختر نه پاس په خانو ته مراجعه کوي او دوی تشخیصیږي چې دوی په کانګو ناروغي باندې اخته دي. نو د مونږ طبي پرسونل نرسان ډاکټر صاحبان د ناروغانو په معالجه کې کوم دخیل دي د دوی لپاره هم دا ډیر مهمه ده. لکه څنګه چې ما مخکې یادونه وکړه چې کانګو وایرس معمولا د انسانانو چې کومه انسانان په دې وایرس باندې اخته شوی د دوی لوینې سره څوک تماس نیسي په دې وایرس باندې اخته کېدلای شي، یا هم د دوی د وجود له افرازاتو سره او یا د دوی له اعضاو سره که چیرې په تماس کې کیږي نو دا وایرس انتقالیږي. نو توصیه مو دا شی ده چې دغه افراد او اشخاص دي باید ټول هغه وقایوي تدابیر چې د وایرس د انتقال لپاره ضروري دي په نظر کې ونیسي. مطلب باید د سکاشې استفاده شي، سرنجونه چې کوم یو استفاده کیږي هغه باید یو بار مصرفي، یعنی نور ناروغانو ته باید استفاده ونسی. همدارنګ گاون یا چپلونه باید استفاده شي د ناروغانو په کې. او تر ټولو مهم هغه دا ده چې هغه ناروغان چې په کانګو وایز باندې اخته دي او هغوی تشخیص په شفاخانو کې صورت نیسي هغوی باید آیزولیټ سي یا جلا سي په یو مخصوص اتاق کې دغه ناروغان به جلا کړل شي. په دغه طریقو سره موږ او تاسو کولای شو دغه واقعیت را کم کړو.
ډیر زیات مننه ډاکټر صاحب زاخیلوال، تاسو هم دې موضوع ته اشاره وکړه چې په اوسنی شکل سره چې خلک قربانی کوي دا په سم شکل نه ده. که په دې موضوع کې تاسو نورې خبرې لرئ تاسو اشاره ورته وکړئ، یادونه وکړئ. او دا پښتنه ما غوښتل وکم چې آیا د هغو څارویو غوښه چې په کانګو اخته دي سړی خوړلې شي او کې وخوري به خطر ده؟
دلته ډاکټر صاحبان ناست دي. پوهانیت صاحب ډېر په واضح پوسکنده ډول ورته نو ته وکړله. بدبختي دا ده چې یوازې کانګو نه ده، موږ باید لږ داسې واضح نور هم وغږیږو. نورې هم ډېرې ناروغۍ دي چې هغه هم د حیواناتو نه انتقالیږي او هغه مستقیم تماس که د انسان د حیوان د وینې سره د غوښې سره وشي انتقالیږي. پیرو کې څه مطالعات چې د ایران کې شوې دي، د ایران د وزارت صحت لخوا نه شوې دي، موږ باید لږ لوی دا بحث لږ نور هم لوی کړو، خو بېرته باید راوړو کې کو تر څو خلک ټول ورسیږي. پی چې په هغه کې چې د ایرکمی ملټی فورم په نامه ناروغي چې دا هم د یادونې وړ ده چې باید دغه ونې کې همداراز د حیواناتو تبرکلوز دی، همداراز چې د یو قسم چینجره چې تبابت کې ورته نسجي ناتا وایي، یا ممدا کانګو په نامه ناروغي شوه، یا مثلا دا شینه باید ټول په نظر کې ونیول شي او لږ لږ د باید ډاکټر صاحبان ورته اشاره وکړي، ګوته ورته ونیسي تر څو پورې خلک پوه شي چې یوازې ګوره کانګو ناروغي نه ده، دلته نور هم ناروغان دي چې زمونږ له کم کې دي.
موږ غواړو چې په ټولو خبري وکړو، صرف له کانګو شروع وکړه ځکه چې
مشکلات جوړ کړي
سبا ډېره ده. غواړو چې په ټولو ناروغیو چې لغوه خونه چې په اختر کې ډېره خوړل کیږي انسان ته انتقالي شي، خو لومړی به همدغه کانګو یو څه وشاروي یو څه زیاته ځکه چې د دې خطر ډېر دی.
بالکل، ما درته وویل چې دغه پیښه په لومړي ځل په 1990 کې ثبت شوله، بیا په 2001 تر 2014 پورې 458 پیښې ثبت شوې دي. په ټولو علمي ژورنالونو کې په دې باندې د افغانستان متخصصو ډاکټر صاحبانو ډېرې ښه مقالې لیکلې، ډېر ښه علمي بحث پې کړی دی. او بیا په دې ډېر په هغه وخت کې ډېرې پیښې چې وې په هرات کې ثبت شوې وې چې دا د ټولو پیښو 233 پیښې یا 55 فیصده یې جوړول، چې دا یو بیخي لویه کتله وه. نو دا داسې دلته یو بحث چې ما مخکې له دې نه چې موږ دې پروګرام ته راشم مواورې چې شمال جنوب نه، دا ناروغي تقریبا په ټول افغانستان کې ده. موږ د افغانستان خلک چې د مختلفو ملکونو سره مالونه موږ ته د مختلفو ملکونو ناراضي، خصوصا زیاتره مالونه چې موږ ته د هند او پاکستان ناراضي. نو په پاکستان کې ما درته وویل چې به حد زیاته ده او افغانستان هم ترې خلاص نه دی. په شمال کې مې درته وویل چې په هرات کې د ټول نه زیاتې پیښې وي. نو موږ ویلی شو چې په 2018 کال کې چې د دې پیښې چې دي لکه تقریبا بیا 23 پیښې حساب شوې په یو کال کې، چې 23% د ټولو دغه ټولو پیښې حساب شوې وي د دې جوړولې. نو خبره دا ده چې د دې لپاره باید که چې په کومه سطح چې حکومتونه تدابیر نیسي او دا کومه مړینه چې ده دغه تدابیر او دا مړینه چې ده ډېر کم، دا تدابیر ډېر کم دي، د دې نه موږ باید پورته لاړ شو. په دې کې د ملا امامانو رول ډېر زیات ضرور دی، ځکه زموږ ټولنه یو مذهبي ټولنه ده، یو اخیروی ټولنه را مونږ ته د ځینې شینه په غلط ډول تشریح شوی دی. هیله ده چې په دې کې یو نوښت رامنځته شي د دې نړۍ د مشکلاتو چیلنجونو ننګونو په نظر کې نیولو سره دا کار یوازې ډاکټرانو غاړې ته پرېنهښودل شي، ځکه مولوی صاحبان هم په دې کې پوره رول لرلی شي، خلکو ته قناعت ورکولی شي چې ضرور نه ده چې ته دې په دې مال چاره راکاږې، ضرور نه ده چې د آخر نه تر اوله پورې ته ورته ولاړ اوسېږي، ضرور نه ده چې دا وینه دې ستا د کور په مخکې توی شي. که ته غواړې ثواب ثانیت مهم دی، بس کفایت کوي همدومره، ضرور نه ده چې دا ټول مسایل ته په خپل سر باندې ویسې، دینه نور زیات یو بلا مشکلات جوړېږي. کاش یو انسان کې یوازې مړ شي، دین نور مسلم زرګونه نور مشکلات جوړیږي چې یو یو یادیږي. نو دې بحث دا ډېر اوږد بحث دی، خو زه به همدا ووایم چې زما هیله دا ده د ټولو خلکو نه چې ګورئ د ځان ساتل چې دي په اسلامي اصولو کې دا فرض دی، فرض دی، او قرباني کول چې دي دا واجب دی. دې ته پام وکړئ، ګورئ د واجبو په خاطر باندې د خپل ځان وژنه چې دا په ځان وژنه کې راځي. کاره ته پوهېږي چې دلته ازادي راډیو درته پروګرام نیولی، ډاکټر صاحبان درته راغلي، نور راډیوګان درته پروګرام، ډاکټر صاحبان درته خبرې کوي، زارۍ درته کوي. ګوري دلته ډاکټر صاحبان د اسلامي مسؤلیت له مخې نه، د مسلمانۍ مسؤلیت، د افغاني مسؤلیت له مخې نه، او تاسو بیا هم پی هغه څه کوئ چې د کولو نه دي. مننه.
ډیره مننه ډاکټر صاحب زاخلوال. ډاکټر صاحب کمال اسماعیل هم اوس له سټوډیو سره وصل دی، البته د ټلیفون له لارې. ډاکټر صاحب، له تاسو څخه زما پوښتنه دا ده چې دا ناروغي چې کله کانګو ناروغي که په کوم څاروي پیاخته شي، نو درملنه ممکنه ده او که نه؟
سروان صاحب سلامونه او نیکی هیلې درنو مېلمنو ته او ټولو هیوادوالو ته چې زما غږ اوري. درملنې په باره کې خو چون که حیوان درملنه وخیو، حیوان هغه علائمې چې کانګو وایرس باندې اخته شوی وي نه ښیي، او یوازې د انتقال یا د کیریر په شکل باندې هغه تزیده انسانانو ته انتقالیږي، او داسې علامې نه ښیي چې خدا نه خواسته هغه ته پکې مشخص کړي او هغه ته معالجه کړي. البته دا وایروسي ناروغي ده، وایروس چون خاصه
نو بیا خو تر ټولو لوی خطر هم ده چې کله نه معلومیږي او مرض باندې اخته وي، دا خو لا ډېره خطرناکه شو. په دې حساب
ګورئ سرمن صاحب، خبره دا ده چې دغه انتقال د یوې کنې په واسطه کېږي. هغه کنه چې دا هغه د هغې په واسطه د حیوان نه انسان ته انتقالیږي، او دغه انتقال د دغې کنې په واسطه، دا کنه کې دا وایرس موجود وي، نو هغه انتقال انسان ته ځي او انسان په دې مرض باندې اخته کوي، انسان ته خطرناک ده.
یعنی په حیوان کې هیڅ نښه نه معلومیږي، یعنی حیوان به خامخا اغیزمن کوي او کنه حیوان برڅخه نه اغیزمن کیږي؟
په زیاتو تحقیقاتو کې دا شی نه دی هغه شوي، ده واضح شوي چې حیوان کې د داسې علایم مخي چې هغه د تشخیص کې ډاکټر د تشخیص کړی شي. یوازې په هغه کې دغه وایرس موجود وي، حتی د حیوان داسې علایم نه ښیي چې هغه ډاکټر تشخیص کړي او دغه معالجه وکړي.
بله، ډیره مننه، سلامت اوسې. نو ډاکټر صاحب حبیبي، بیا به نو څنګه پوهیږو چې یو څاروی ناروغ دی، ویروس لري یا نه لري؟ په نوره دنیا کې خو موږ هم دا اورو چې یو څاروی باید روغ جوړ وي، هغه باید معاینه شوی وي، باید لږه حلال وي. نو زموږ په وطنونو کې چې دا کار فکر نه کوم چې دومره ډیر په دقت کیږي، او بیا چې دغه مشکل هم ولري چې یعنی نه معلومیږي، تشخیص نه تشخیص کیږي، دا مشکل لا هم زیاتوي که څنګه؟
سروان صاحب، زه غواړم چې یو ټکی ته اشاره وکړم. هغه دا چې دا کوم کنه چې ورته وایي یا کوم حشره چې ده او مسؤلیت د دې لري چې وایرس انتقال کی، معمولا کچیرې له حیوان سره د دغه حشرې تماس کیږي، وایرس د حیوان په وینه کې 15 ورځې پاتې کیږي. دا یو موضوع. دویمه موضوع دا چې کچیرې حیوان اکثرا نه، کچې مخکې ډاکټر صاحب اشاره وکړه، اکثرا حیوانات اکثریت دا ډیر مشکل ده چې موږ تشخیص کو چې کوم حیوانات په دې ناروغۍ باندې اخته شوي، ولی بیا هم په یو تعداد مناطقو کې د دغه وایرس واقعیت موږ ورته انډیمیک وایي، یعنی واقعیت ډیر زیات دی یا پیژندل شوي. نو یک چیرې د تاسو شک په دې باندې کیږي چې کوم حیوانات ملوثي په دغه وایرس باندې، نو دغه حیوانات به تاسو ایزولیټ کوي یا بیلوي په یو ځای کې د یو مودې لپاره، تقریبا یو هفته تر لس ورځې پورې ویل کیږي چې دا باید بیل شي. هغه نه پس بیا خپل ویټرنران ډاکټر صاحبان په دغه باندې بهتره پیږي، زه په دې باندې ډېره خبره نشم کولای، خو هدف دا شی دی که چیرې په دې باندې شک کیږي چې حیوانات په دې وایرس باندې ملوثي وي هغه باید بیل شي. ولې په صورت عموم ټول تحقیقات بالخصوص دبلیو ایچ او چې کوم وقایوي تدابیر باندې بحث کړی، مهمه ټکی ته چې دلته اشاره کړی دی، موږ نشو کولای چې کوم سایکل چې د حشرې او د حیواناتو ترمنځ موجوده ده دغه سایکل تشخیص ډیر مشکل ده، چې موږ نشو کولای د دې تشخیص وکړو او له دې نه علاوه د دې پیژندل ډیر سخت کار ده. یعنی وقایوي نقاط چې موږ مثلا له انسان نه انسان ته کولای شو په اسانه مخنیوي وکړو، خو له حیواناتو نه چې انسان ته کوم انتقال صورت نشي په دغه قسمت کې ستونزمن ده، ځکه مشکل ده دا تشخیص چې وایرس په دې حیواناتو کې استا که نشته. بیا هم په دې باندې عمومي خبره دا ده که چیرې شک کیږي یا واقعیت په منطقه کې ډیره ده، نو بیا هم دغه حیوانات وایي تاسو باید بیل کې یا بیل ځای کې اوسي، تر لسو ورځو پورې باید بیل اوسي، هغه نه پس بیا موږ تاسو نور اقدامات ته لاس اچولی شو.
ډیره مننه، سلامت اوسې ډاکټر صاحب. احسان من تاسو ته ځل بیا هرکلی وایم. آیا په افغانستان کې داسې کومه اداره شته چې هر څاروی مخکې تر دې چې هغه حلال شي هغه وکتل شي چې ناروغ دی او که نه دی ناروغ، داسې څه تدابیر شته او که نه؟
ډېره زیاته مننه تاسو او تاسو اورېدونکو ته زما سلامونه دالی دي. متاسفانه چې په افغانستان کې د وترنري صحت ته د اوس نه نه چې د تېرو کلونو چې موږ ارزونه کړې ده لکه یو شپږم ګوتې غوندې ورته کتل کېږي، یعنی توجه ډېره کمه ده د مسلک ته. نو موږ داسې مجهز لابراتوارونه نه لرو، یوازینی لابراتوار چې موږ د ریاست د صحت حیواني کې لرو، نو دا به ډېر مشکل وي چې موږ وسو کولای چې د هر څاروي وینه د معایناتو لپاره موږ هلته ولېږو او دا تشخیص شي، او اکثرا دا تر لس ورځو پورې. مخکې ډاکټر صاحب ته یادونه وکړه، په لس ورځو کې اکثرا دا ویروس په څلوېښت درجو کې خپله د منځه ځي. نو کله چې کوم حیوان اوس چون د اختر ورځې دي او قرباني په هر کور کې احتمال شته چې که په ټولو کورونو کې نه کیږي، ممکن 50% په کورونو کې قرباني وشي، نو د دې لپاره یو اسانه طریقه همدغه ده چې خو که چا مخکې له دې نه جلوګیري دې هغه کړي دي، مثلا د حیالما شینو مخنیوی کړی چې د حیوان په وجود کې نه وشي، دا خپل زمينه مسایله ای چې ویروس نشي کولای د خپل فعالیتونه وکړي، ولی چې دغه حیالما شینو په واسطه د انتقالي دي. نو آسان لاره بدداوی چې په هغه ځایونو کې چې دا اشتباه پیدا کیږي چې ممکن ده چې دا حیوان مریضی ولري، نو بهتره دا ده چې په څلور درجو کې که په یخچال کې د څلور ساعتو لپاره دا وساتل شي، دا خپله غوښه چې کله اسیدي کیږي اسیدیک اسید بالخصوص په دغه مرحله کې دا ویروس خپله له منځه ځي. یعنی دغه تشویش خلکو ته هم دا ده چې اکثرا اوس د غوښې د خوړلو نه ډډه کوي، ولې نه هغه کسان چې مثلا قصابان دي یا خپله کور والا د قصابي کوي، دوی د خپل تدابیر ونیسي، هغه لازم تدابیر مثلا دستکش دي، ماسک دی، عینکې دي، او مخکې له دې نه خپل ضد عفونی سینیټایزر سره لاسونه خپل ضد عفونی کړي. نو کله چې څاروی حلال شو د څلور ساعتو لپاره که په یخچال کې دا ساتل کېږي، زه فکر کوم چې یعنی یوازینی بې خطره لاره به همدغه چې خلک وشي کولی د غوښې نه استفاده وکړي.
بله، یعنی فریز شي په یخچال کې باید منجمد شي،
فریز نه مثبت څلور درجو کې دا کولی شي چې دا مخنیوی وکړي.
ډیره زیاته مننه ډاکټر صاحب کمال. مخکې اشاره وشوه چې که ټول نه وي نو 50% خلک قرباني کوي، او دومره ډېر قصابان خو په دې ورځ نه پیدا کیږي، او ممکن ډېر خلک به په خپله قصابي کوي. آیا هر څوک څاروی حلالولی شي؟
بالکل،
خو ځینې احتیاطي تدابیر ضروری دي چې په کار د ونیولې شي. دغه احتیاطي تدابیرونه لکه مخکې ډاکټر صاحب هم ورته اشاره وکړه، نمړی خدا د څارویو د حلالولو په وخت کې په کار ده له د سکشو چپونو څخه کار واخیستلی شي چې وګړه رستنی ولري داسې د سکشو استعمال شي. دویم د حلالولو په وخت کې د پوستکي استلو په وخت کې یا د حلالي چړې سره ډېر احتیاط وکړي چې هغه نه خدا نه خواسته ځان خوږ نه کړي او د وینې په واسطه د مستقیم تماس په واسطه انتقال نه شي. او دریمه مسله دا ده چې هر څوک کور ته حیوان راوړي د قصه قرباني لپاره، نو په کار د لومړی احتیاطي تدابیر دا دي چې د کنو د لمنځه وړلو لپاره هغه باندې دیني دواګانې دي چې هغه وپاشلې شي. هغو دواګانو نه په عام ډول چې استعمالېږي نیګاوان په عام اصطلاح ورته استعمالېږي، نیګاوان استعمال کړي او یا سایپرمیترین حیواني په کار د استعمال کې تر څو هغه کني یا حشره چې دای لري هغه لمنځه لاړ شي. او کچیر خدای نه خواسته په لاسونو باندې ټپ ولري څوک یا زخمونه ولري هغه سره هغه په کار ده ډیر احتیاط وکړي او هغه د حلالي څخه ډډ وکړي، ځکه دا ټپ نه خپل د ډیرو امراض د انتقال سبب کیږي. او حیوان په کار د پولیسو لاسونو باندې اغه نشي دا حلال نشي په کار ده. او بل دا چې هر وخت کله چې حلالین خلاصيږي نو په کار ده لکه مخکې ډاکټر صاحب چې اشاره ورته وکړه په زیدي افونی کې لاسونه زیدي افونی کې او اضافي محصولات په کار ده تصفیه شي، معنا سم ځای کې واچول شي یا خخ شي او یا په سم ځای کې خوندې شي چې دغه هم ډیر دی دغه مرض د انتقال سبب کیږي.
بل ډاکټر صاحب تاسو هغه تدابیر ته اشاره وکړه چې د انسانانو لپاره مهم دي، لیکن څاروي هم په نور دنیا کې وای حق لري، حقوق لري، ورته ډیره توجه کیږي. تاسو ول هر څوک کولای شي چې څاروي حلال کړي، لیکن خصوصا یو غړ څاروي فکر نه کوم چې هر څوک دی حلال کړي شي چې تجربه ونه لري، چې خو وسایل ونه لري. آیا دا هم مهمه نه ده چې موږ باید څاروي عذاب کوښ نه کو، باید په عذاب ډېر په تکلیف نه کو کڅنګه؟
دا خو یو عام روټین د افغانستان کې چې ډیرای خلک کې خپل حلالي هر څوک نه دی نه یو هغه اخلي چې دا خو ما قرباني د پکار د خپل حلال کم، حالانکه دا شی صحیح نه ده. لکه دا ته خبره صحیح ده په کار د په مسلکی ډول حلال سی او په مسلکی ډول باندې دی ټول اعضا په صحیح سلامت او خوندي ځای کې واچولای شي او د هر برخې نه په ځانګړي ډول باندې په ځانګړي تدابیر سره استفاده وشي، نو دا خبره دی تر ډیره بریده صحیح ده. خو په افغانستان کې عوام
یعنی ورته مهمه نه ده که حیوان زوریږي او ډېر په تکلیفي شي لکه څنګه چې وهي او ټکوي حلالولې ممداسي در واخلي ستاسو منظور ده.
بالکل
ډېره مننه ډاکټر صاحب اسبل. ډاکټر صاحب زاخلوال، مخکې ډاکټر صاحبانو وویل چې باید غوښه په یخچال کې وساتل شي، شاید ډېر خلک یخچال ونه لري او په دې ورځ چې په یو وار ډېر خلک قرباني کوي او یو بل تیور کوي، شاید ډېرو کورونو کې ډېره غوښه راټول شي. دا څومره وخت ساتلی شي خلک، خصوصا هغه خلک چې یخچال نه لري، تر څو ورځې پورې باید مصرف کی؟ او نن سبا خو هوا په تودېدو هم ده. ډاکټر صاحب مایکم لکسی ګل دی. ډاکټر صاحب زاخلوال
الله ژوندی لري دوی چې کومه خبره کوي دا د کتابونو نه کوي. متاسفانه ټول افغانستان کې برق نشته دی او کشتم دی هغه هم څو ساعته او دوه ساعته او درې ساعته او څلور ساعته دی. خو طبعا کم تدابیر چې زما همکارانو دوستانو وړاندې کړل دا تدابیر هم قابل د تطبیق نه دي. لکه په لرو پرتو سیمو کې همدا اوس په چې خلک دي دا ستاسو پروګرام اوري ډول ډول خبرې به کوي، زه هڅه وهم چې دوی به څه وایي. نه داس خولې اغوندي، نه مثلا چپنې اغوندي، نه ځان ساتي. که وایي کې زنانه چې غوښه ورشي هغه بېچارهګان به څه کوي؟ دا داس یو ستونزه ده چې د دې حل د یو کوټلي قوي اقدام نه وروسته یعنې ډېر سخت دی، ځکه دې کې ماشومان داخل دي، اله راشه د غوی خپه ونیسه، اله دا پوستکی کش کړه، دې کې ښځې داخلې دي، اله دا غوښه پخه کوي، دا غوښه وینځئ، دا معده کوي، دا برخه کوي، دې کې چې دي د کالي خواوشا ګاونډیان غریب مسافر هغوی پکې داخل دي. دا داسې یو جنجالیزه مسله ده چې دې کې هیڅوک استثنا راځي. پاشو د غوښې د تجمع دغه باندې دقیق ما ته معلومات نشته چې زه یې له ځان نه ووایم چې دا غوښه وساتل شي په عادي درجه حرارت کې، د کلي درجه حرارت کې یا د کوټې په درجه حرارت کې، او څلوېښت درجې ده هوا یا درې دېرش درجې یا څلور دېرش درجې ده، دغه ویروس پکې څومره پاتې کېدلی شي یا نه شي پاتې کېدلی. کوم دقیق لاسوان په دې برخه کې ما سره نشته چې زه پرې خبره وکړم چې هره که دومره وساتل شي دومره درجه حرارت کې نو دا به یا مړ شي یا به نه شي. خو که چېرته غوښه وساتل شي نو بیا بل جنجال راپاروي چې موږ ما درته وویل چې دا بحث ډېر عمیق دی، ډېر اوږد دی. دینه مثلا د خوړو له لارې چې کومې ناروغیګانې یا فوډ برون ډیزیزز یا النس چې ورته وایي، د یوې بلا نه پسې بله بلا جوړېږي. مثلا دلته د غوښو ذخیره چې وکړي، ډاکټر صاحب په هریار صاحب ناست دی، بل ډاکټر صاحبان هم ناست دي، دې یو جنجال دا دی چې دلته بیا نور مسایل بکتریاګانې په خپله په غوښه کې هغه بیا مچان دی هغوی راځي په غوښه کې، نور جنجالونه ترې جوړېږي. نو هغه دغه کیسه ده چې حیرانېږي سړی چې څه ووایي دې کې.
بله صاحب، ډېره زیاته مننه. ډاکټر صاحب حبیبي، ستاسو په نظر لغوه خو نورې کومې ناروغۍ، خصوصا په دې وخت کې چې هوا هم په تودېدو ده، احتمال شته چې پیدا شي؟
بله سروان صاحب، تنها کانګو وایرس نه ده چې د غوښې په واسطه باید انتقالېږي، بلکې ډېر متعدد ناروغۍ دي چې کېدای شي د حیواناتو د غوښې سره په تماس کې انتقال شي یا خپله د حیواناتو سره په تماس کې انتقال شي. مثلا یو څو عام ناروغۍ زه به اشاره ورته وکړم. مثلا یو ناروغۍ د پرون د رابیس یادیږي، یا د لیوني سپي ناروغۍ ده چې معمولا د سپیانو نه انتقالېدلی شي. نورې ناروغۍ چې دي لکه مطلب کټ سکرچ ډیزیز ورته ویل کېږي، چې معمولا د پیشوګانو انسانانو ته انتقالېدلی شي. یا مثلا مخکې زاخیلوال صاحب اشاره وکړه، ترایشنیله ناروغۍ چې هغه هم کېدای شي له حیواناتو څخه انسانانو ته انتقال شي. دغسې ور نور ډېرې ناروغۍ دي چې له حیواناتو څخه انسانانو ته انتقالېدلی شي. خو په ټوله کې بیا هم هماغه وقایوي تدابیر دي چې نه تنها موږ د کانګو ناروغۍ مخه نیولی شو، بلکې د ټولو ناروغیو مخه په همدغې وقایوي تدابیرو سره موږ نیولی شو. لکه څنګه چې زاخیلوال صاحب اشاره وکړه چې دغه خبرې اگر چې ډېر رښتیا هم، موږ او تاسې بالخصوص په ولایاتو کې د دې تطبیق لپاره مشکله ده، خو د ما په آن باندې موږ او تاسې څنګه کولای شو دا اوس یو څه فیصد باندې دا عملي کړو او خپلو خلکو ته دغه ورسوو. مهم تر ټولو مهم دغه شی ده چې موږ او تاسې خپل د خلکو پوهاوی په دې قسمت کې اضافه کړو، که هغه د تلویزیونی رسنۍ لارې وي یا داسې د رادیوګان لارې وي. موږ کولای شو چې یوازنۍ لارې همدغه ده چې دغې کچه په دې طریقه باندې کولای شو کمه کړو چې موږ او تاسې خلک په دې باندې پوه سي، بلخصوص د کانګو ناروغۍ چې اکثرا بدبختانه سروان صاحب چې اکثرا د موږ ځوانان خپل ژوندونه له لاسه ورکړي، دغه کانګو ناروغۍ له لاسه چې موږ ډېر په دغه آی سی یو کې په جدي خونو کې چې موږ ته ناروغان اکثرا مراجعه کړی ده، او بدبختانه اکثرا ځوانان ول، او ډېر شدید خونریزي واقعات دوی سره واقع سي، و معمولا کبدي عدم کفایه، د کلیو عدم کفایه، تنفسي عدم کفایه سره دوی مراجعه کوله، او اکثر خپل ژوندون لاسه ورکړی و. او بل بدبختی دا ده چې هغه قطعي تداوی په کانګو ناروغۍ کې اصلا وجود نه لري، اگر چې یو دوا ده چې په نوم د ریبابرین یادیږي، د یو وایرسي ضد درمل ده، خو بیا هم اکثرا اوقات د دې ناروغۍ تداوی چې د عارضي تداوی ده، یعنی موږ په قطعي توګه نشو کولای چې هغه درمل د مریضانو ته ورکړو. معمولا اعراض تداوی کیږي، کاغه تبه ده، کاغه خونریزی ده، او یا هم کاغه تنفسی ادمه کفایه ده، یا د کلیو ادمه کفایه ده، دوی ته موږ اعراضی تداوی ورکو. هغه قطعی تداوی چې ده اکثرا د ناروغانو ته وجود نه لري، دا غټه بدبختی هم ده.
ډاکټر صاحب، یو بل پختنم دا تاسو وویل چې دا ناروغي د کانګو ناروغي د کنی په واسطه یا د ټیک په واسطه له حیوان انسان ته د مرض انتقالوي. دغه ټیک په خپل خصوصا هغه خلک چې له حیوانات سره سر کار ده انسان نه چی مستقیما.
بالکل بالکل ساروان صاحب خبر ته اشاره وکړه. ما مخکې هم اشاره وکړه انسان په مختلفو لارو باندې په دې ناروغي باندې اخته کیږي. یو لاره همدغه ده چې همدغه کڼه چې ده د انسان په وجود باندې نخلي او وایرس انسان ته انتقالي. یو لاره دغه ده او د دې لارې د مخنیوي لپاره اکثرا مخکې ډاکټر صاحب اشاره وکړله د کڼې د لمنځه وړلو لپاره معمولا ځینې درمل کیمیاوي درمل دي چې حیوانات وجود لري یا واقعیت تثبیت شوي هغه انسیکټیسایډس یا حشرکوش دواګانې چې دي مخصوص د همدغه کانګو دغه ټک د لمنځه وړلو لپاره هغه دواګانې موجود دي چې هغه پاشل کیږي او دغه لمنځه وړي. بل خبره ساروان صاحب دلته چې مهمه خبره لکه مخکې ما اشاره وکړه معمولا دوی وایي کله چې تاسو مثلا حیوانات ذبحه کوئ یا کوئ معمولا هغه لباس استفاده کوي چې هغه ډېر روخ لکه روخانه رنگ ولري چې په غو باندې کچیرې کانه مثلا د انسان په وجود باندې سريخيږي هغه باید ډیر په اسانه و پیژندل شي دا کانه دا او دغه د لمنځولو لپاره باید تدابیر ورته ونیول شي. نو بالکل دا خبره صحیح ده چې خپل دا ټیک یا کانه هم انسان ته هم مستقیم دا وایرس انتقالولای شي او حیوان ته هم دا کانه وایرس انتقالولای شي.
بله سب ډیره زیاته مننه کور ودان قدر منو اوریدونکو تاسو له ازادي رادیو ترشنا اسمان لاندې خبرونه اوري د اختر په درشل کې په هغو ناروغي خبرې کو چې احتمال لري لغوخي انسان ته یا لڅاروي انسانانو ته انتقال شي. ډاکټر صاحب احسان من د ژوندیو څارویو څخه نوري کومي ناروغي دي چې انسانانو ته انتقالي شي؟
مننه مخه ډاکټر سیوانو یادوري وکړه مثلا موږ بروسلوز لرو. بروسلوز یا مورټي حیواني ورداوي چې دا اکثرا معمول دی اوس یعنی تعداد زیات شوی دی اکثرا ځای کې مثلا توبرکلوز دی یا مثلا رابیس دی دا هغه امراض دي چې که ورته توجه نشي مشکل ما مخ کې تاسو ویل چې
رابیس دی لکه د لیوانی سپیز د خو سترڅو سپې انسان ونه داړي فکر کوم چې انسان ته نه انتقالي شي لکه ځینې دا سړي چې ممکن د چمدا سي څوک ساتي او پالي په شکل هم انتقال شي.
بالکل دغه د درې امراض نور چې ما تاسو ته یاد وری وکړه لکه بروسلوز او توبرکلوز دا معمول دي اکثرا د شدو د سم توګه د نه پاسر د کېدو یا سم نه پخېدل دا احتمال شته چې دا مرض انتقال شي انسانانو ته د غوښې طریقه مثلا د شدو له طریقه یا نور محصولات د حیواني چې لکه چکاو محصول شان چې استفاده کیږي د انسانانو په واسطه که درست تعقیب نشي یعنی سم پاسر نه شي احتمال شته چې دا مرض انتقال کړي. نو لازم ده چې دا عامه په هوای ډیر مهمه ده. دا یوازې د ډاکټرانو کار نه ده بلکې دلته موږ کولای شو متاسفانه چې په افغانستان کې اوس کده خزینه او مکتبونه نشي نارینه او مکتبونه شته. دا د داسې یو دوامدار پروګرام په اساس د استادانو لخوانه یو پروګرام ورته ونیول شي چې هغه خطرات چې انسانان تهدیدوي خصوصا دغه د حیواني امراض له طریقه چې انسانان ته انتقالي کوي داسې یو پروګرام وي چې دای مثلا د شاګردانو ته دا اړتیا کلد 15 خور لپاره چې موږ وسن کنه نه وځو دا شاګردانو ته دا یو ائیډیا ورکړه چې دا څه یو شانس یا د مولای زبانو له طریقه مثلا دوی ډیر مهمه ده چې قبل وخت کې ډیر کمی او د جمعې په ورځو کې یعنی په هر جمعات کې په د سلحاونه کولای شي تر زرو پورې کسان یعنی زیاتره کسان ټولېږي که د مولای صاحبانو له طریقه دا پروګرامونه خلکو ته ورسیږي زه فکر کوم چې تاثیرات ډېر به وي. او دا پروګرام داسې نه چې کله اختر راغی موږ ورته یو پروګرام ونیسو بیا تر بل اختر ورته پورې کینو. نه دا باید دوامداره پروګرامونه وشي او خلکو ته دا دوامداره آګاهي ولی چې د سره موږ اوس مبتلا یو هېڅ امکان نه لري چې داسې موږ په اسانۍ سره دې مرض نه خلاصو. ممکن ده چې ډېر وخت ونیسي یعنی تنا صحت انسانی او صحت حیواني په دې برخه کې موږ نشو کولای چې په دوی باندې هغه وکړو چې دوی دا ټول پیغامونه دی ورسي. ولی لازم ده چې ټول خلک په دې کې برخه ونیسي او دې امراض مخنیوي وشي.
بله ډیر زیاته مننه احسان منصب. ډاکټر صاحب اسماعیل ک د کنی په ارتباط پوښتنه لرم، هغه دا چې آیا د کنی یا ټیک د مخنیوي لپاره څه دواوی یا چی شته چې اصلا ایوان نشي په مبتلا ایوان هم ډیر ځوروي لکه چې ډاکټر صاحب اسماعیل نه تماس لکه چې قطع شوی دی. خیر دې پوښتنې ته به وروسته ډاکټر صاحب سانمن ځواب ووایي. خو ښاغلی ډاکټر زاخلوال څخه دی یو بل پوښتنه لرم چې دا هم له اختر سره ارتباط لري. ستاسو په نظر د ماشومانو په مخ کې قرباني کول یا د حیوان حلالول دا څه تاثیر لري په ماشوم باندې؟
سلام صاحب، دلته د پوهنیار صاحب او ډاکټر صاحب سانمن د هغه ناروغي مبارک زلګ وارم چې لګ نورم په اضافه کوم.
مهرباني.
مسلسل نن موږ په قربانۍ خبره کوو. په قربانۍ کې موږ باید په هغه ناروغي وایم چې واضح و یو خدای کونګو ناروغي و چې موږ وویلې. دوی ناروغي ډاکټر صاحب سانمن ورته کوته ونیول چې بروسلوز استه چې دا ګوري ډیر خطرناک ناروغي ده. زمونږ اکثره خویندې میندې پیاخته دي او د ماشومانو د ځای کېدو یا د حمل د ځای کېدو غټ علت نن سبا په افغانستان کې په دا بروسلوز استه. بل رفت ویلی پیپر دی چې دا مول چې د رفت یو داره ده، د رفت درې ناروغي یا تبه ورته وایي چې دا انتراکس دی چې باید ویر نشي. د حیواناتو تبرکلوز دی چې یا دغه ورته وایي بووین تبرکلوز ورته وایي. همداسې کاو پاکس دی، سیرو کاو پاکس دی، دا طبي نومونه دي. تا بدبختانه یا مخکې ما وویل چې په ایران کې لومړی ځل چې را منځته شلو بیا تحقیقات وشو په قربانۍ کې، نو اریتمیا ملټي فورم دی. دا ناروغان یا مخکې یو چنجری چې د سجیناتا په نامه یادیږي چې په خامو غوښو کې انسان وجود ته انتقالیږي، پنځو نه لس مترو پورې بیا د انسان په کولمو کې وي. دا ټول هغه شیونه دي چې دې ته باید منظم دغه وشي. ډاکټر صاحب سامان عیناً لکه زما خبره چې دی کې د مولوي صاحبانو رول ډیر زیات دی. مولوي صاحبان باید دې کې جدي رول ولوبوي. دا خلک باید پوهی کې ځکه دین یوازې د دې لپاره نه دی راغلی چې بس په ممبر کې نو یو څو خبرې وکړه. نه، دین د انسانانو د ټولو مشکلاتو په خاطر باید خبر وشي. هغه که دنیاوي دي، که اخروي دي، که اقتصادي دي، که تعلیمي دي، که ټول دي. خو بدبختي داده چې متاسفانه چې په افغانستان کې دین یوازې د قدرت د نیولو وسیله ګرځېدلی. بس راځم د ماشومانو چې چون دا اروایي مسله ده، نو ډاکټر شبان به خبرو کې زه کلا د دې خبرې مخالف یم چې د ماشومانو پر وړاندې قرباني وشي، ځکه دا په ماشوم کې وحشت، بربریت او د عجز په وړاندې، د زیپانو په وړاندې سختدلی راپاروي. ماشومان چې دي د داسې روزل کېږي چې په هیڅ اداره هم نه راځي، دی یا وینو سره عادي کېږي. له دې ورخوا په ماشومانو کې ډېرې نورې ستونزې هم پیدا کوي چې هغه ډېرې زیاتې رواني ستونزې پیدا کېږي. په دې کې ډېر اوږد بحث ته که چېرته لاړ شو، کومو ماشومان چې د حیواناتو حلالول د هغوی پر وړاندې وشي، په دې کې د سایکوجینیزس ناروغي یا سایکوپاتیزم چې دی، یا دا واضح ورته وایو که دا په اصلاح په هیچا رحم نه راځي، وهل ټکول یو قسم سیلوپات غوندې وي چې سایکوپات غوندې وي چې څه د لاسه کېږي، هغه وکړي خپل بدل اغوستل، د چاقو د استعمال طریقې زده کول، وینه و بابیزه ګڼل، رحم ترحم له منځه تلل، عاطفه له منځه تلل. د ماشومانو پر وړاندې باندې د دې کار کول دا چې دی مطلقا د روایي د سایکالوژي له مخې نه، خصوصا د ماشومانو د سایکالوژي له مخې نه، دا په طبابت کې شین کفر دی. داسې کفر دی چې هیڅ دلیل لپاره به هیڅ دلیل زیان ور پکې نشته چې دا په دې خاطر او به خاطر. زه کلا د دې خبرې مخالف یم او تر څو پورې ماشوم نن نشل نه وي شوی، د ده پر وړاندې باندې حیواناتو علالول، حتی د چرګانو علالول، دا باید کلا بند شي، ممنوع شي، تر څو پورې ماشومان چې دي یو میناناک د محبت او اجتماعي ژوند درلودلو او د زړه خوږي نه ډک رالوی شي، نه چې وحشیان، قاتلین، ټوپک پروره، وسلوا پروره، چاقو پروره، لانچ پروره، وشته پروره دارا بشي.
بله ډیر زیاته مننه ډاکټر صاحب. ډاکټر صاحب حبیبی مخکې یادونه وشو چې کله چې خلک قربانی کوي اغه اضافه غوخه یا اضافه برخی باید په خوندي ځای کې ترخاور لاندې شي، دا کار څومره کیشي خصوصا په داسې شهرونو کې چې هلته ډیر امکانات هم نشته، او که دا کار څوک د کوي نو تاثیر به څه وي خصوصا د ناروغیو په برخه کې؟
بله سروان صاحب، یو ډیر مهمه خبره دغه ده چې زموږ او تاسو په هیواد کې اکثر اوقات اول تاسو وګورئ په دغه بازار کې چې کوم قصابیان دي اکثر اوقات کتل کیږي چې دوی د حیواناتو ذبح د سرک په سر باندې کوي، په هغه ځای کې کیږي چې هلته د خلکو تګ او راتګ وي، د ماشومانو تګ او راتګ وي. نو یو خو په دغه ساحاتو کې د حیواناتو ذبح بالکل غلط ده، هم د سهیل نظره هم د طبابت له نظره، په دې خاطر باندې چې اول کې چیرې دلته حیواناتو ذبح صورت نیسي د دې انتقال د حشراتو په واسطه باندې که چیرې د حیوانات ملوث وي په وایرسو باندې په ډېر اسانه توګه نور انسانانو ته کیږي، هغه فضا بالکل په اسانه باندې ملوث کیږي. د دې لپاره اصلا خو لازم دا ده چې د دولت لخوا اگر چې په افغانستان کې یو څه محدودې ساحې تعین شوي دي چې د حیواناتو ذبح باید سرته ورسیږي، خو بیا هم کافي نه دی په دې خاطر باندې چې لکه مخکې چې ذخیره صاحب اشاره وکړله او نورو دوستانو، د دې ناروغیو واقعات چې کوم له حیواناتو نه انسانانو ته انتقالیږي، چې یو له دغو څخه بروسلوزس ناروغي ده چې واقعات ډیر زیات هم دی، او زموږ په خویندو مایندو کې د معمولا د ماشومانو د ځای کېدلو یو مهم لامل هم دی. نو معمولا تر ټولو مهم دغه شی ده چې دا ذبح باید په مخصوص ځای کې چې مشخص ساحات لري له مسکونی ساحو څخه باید لري اوسيږي، او د انتقال زمينه باید ډیر کم وي دلته باید شرط ورشي. دویم تاسو اشاره وکړه چې چیرې حیوانات ذبح کیږي او د حیواناتو د ذبح نه وروسته هغه اضافي پاتیشونی چې کوم پاتې کیږي هغه سره باید څه کار وشي. بهتر خدای دې چې چیرې هغه خخ کیږي خاکسی او تر خاور لاندې شي دا ډیر ښه کار ده، په دې خاطر چې د نورو حشراتو تماس لدینه تماس نه پاتې کیږي، د انتقال زمينه کمیږي له دې سره، او د نورو انسانانو بل خصوص د موږ تاسو په ټولنه کې اکثره ساعتو کې لیدل کیږي چې ماشومان لوبي کوي په کوڅو کې یا پارک کې. نو کچیرې د دې پاتې شونې په غوښاو کې اچول کیږي نو ډیر په اسانه باندې ماشومان ته انتقالیږي، نور انسانان ته انتقالیږي. نو بهتره به دا وي چې دا خاصي او ذبح معمولا په هغه ساحاتو کې سرته ورسیږي چې د ذبح لپاره معمولا ځانګړی شوی ده.
بله صاحب ډیره زیاته مننه کور ودن. ډاکټر صاحب احسان مند که یو څه اوریدونکو ته د څارویو د نورو ناروغیو په اړه هم ووایست چې خلک ممکن د موږ په وطن کې ډیرې زیاتې وي او خلک ترې خبر نه وي او ډیرې په اسانه انسانانو ته انتقالی شي.
مننه منګه ډاکټر سیوانو د څو امراضو چې نمونه ورته واخیست د بلګې په توګه موږ کولای شو د انتراکس هغه واخلو. یو تجربه لرم چې موږ یو وخت د ډاکټر صاحبان د لابراتوار راغلی وو، موږ غوښتل چې په ساحې کې بعضې امراض باید څه پیدا وو. موږ یو ساحې ته لاړو چې یو سړی په لارې کې یو مړ بسه د پوسته کوي. کله چې دا موږ ولیده دا توجه مو ته وګرځېده او کته شو د نن سلایت واخیست. سلایت هم ورته واخیست، راغلو چې کله لابراتوار ته دام چې ټیسټ کړ انتراکس، په حال دی چې انتراکس یا تور زخم ورته وایي دا په هر ځای کې چې ولګېده نو دلته غټ غټ تور ټپونه جوړوي او دا د دائم لپاره دا ټپونه پاتې کیږي. او خدای دې نه کوي چې په سترګو ولګېده، اکثرا نو سترګې وړاندې کیږي چې دلته ډېر کم توجه ده موږ دا لیدلی حال دی. نو مثلا اکثرا دا د شدو نه ایشل دا خپله په ډېر ساده توګه مثلا د یو څو دقو لپاره ګوري چې په جوش کې راغی بس دوی پرېږدي نور هغه نه کوي، په حال د دې چې حداقل د ډیر شو د خپل لپاره شو دی وی شیل چې دا په سریزه شي از د رسیدي مسوږي او کومه شي چې د نورو محصولاتو نه مثلا مخکې د اکثر د بروسلوز یادونه وکړه چې دا مختلف ټایپونه لري چې په خوک کې په واغانو کې په پښتون کې په بخانو کې چې زیاتره انسانانو ته اکثر هم دی حتی په هغه کې شته دی په دې ژوند کې حیواناتو کې هم شته دی ولې زیاتره هغه بروسلوز چې په غواګانو کې د هغه زیاتر انسان ته قابل انتقال ده
ډېر مننه ډېر زیاته مننه له تاسو ټولو درنو ملمنو ډاکټر صاحب نجیب زاخلوال ډاکټر صاحب کمال اسماعیل په هنویار ډاکټر هدایت الله حبیبي او ډاکټر نصیر احمد احسانمن څخه چې په دې خبرونه کې مو ګډون وکړ له تاسو درنو اوریدونکو هم منندوی چې د ازادي رادیو خبرونه اوري له موږ سره اوسئ د ازادي رادیو خبرونه څلور ساعته اوریدلی شي
ਸਭ ਤੋਂ ਪਸੇ ਦੇ ਦੇਸ਼ نور مشاړه چې چپ شو زړه.